امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا شنایم نن د توشن به ورځ د هوتیا کاپ د میاشي درويشتمه د مارچ له 14 سره برابر ده امریکا غا غاښنا رادیو خپل مخمنه خبرونه پیلي په فایل کې د مهمو خبرونو سر کې اوري
د کابل خار د تیمنی سیمې په انتحاري حمله کې یو تن وژل شوې ده د بلخ والی وای عبدالله د خلکو پر رای او معاملې کړی ده او پاکستان نږدې 40 کال وروسته ملي سرشمیرنه کوي چې افغانان هم پکې شامل دي
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اورید د بلخ والی عطا محمد نور له اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره سی اس سی پریکون اعلان کړ افغان چارواکي وایي چې د ملي وحدت حکومت له پایل نه تر اوسه د هغو کسانو شمیر کم شوی چې خپل افغاني طبیعت پریږدي او نور هیوادونو ته پناه وړي او د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د امریکا د کانګرس د ځنه غړو له وروستي اقدام هرکلی وکړ دا او نور رپورټونه وروسته خپرېږي اوس تر ته عاشق الله رحیمزوی د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي د کابل خار د تایمنی په سیمه کې انتحاري حمله شوې ده په حمله کې یو تن وژل شوی او اته نور ژوبل شوی دي د امنیت قمندانۍ ویان وویل چې د پیښې سیمې ته امنیتي چارواکي رسیدلي دي او په دې اړه به نور جزئیات وروسته څرګند شي د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي بیا امریکا غږ ته وویل چې چاودنه د روشن مخابراتي شرکت د عملی په موټر شوې ده تیرونه هم په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د لیز انتحاري حمله وشول چې لږونه کسان پکې مړه او ژوبل شول د بلخ والی عطا محمد نور ویلي دی چې د جمعیت ګوند او جمهوریت غنی ترمنځ د مذاکرات او پایلې تر یوې ونې پورې اعلانېږي نور چې نن یې په بلخ کې یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د خپل سیاسي قدرت د خوندیتوب لپاره د معاملو پلټه کې دی هغه ډاډ ورکوي چې د خپلو پلویانو له حقونو به دفاع کوي
وما بخاطر جبراني او موږ به په جبران کې د خپل توان برابر مبارزه وکړو او ستاسو د حقونو د ترلاسه کولو او ستاسو د برخلیک ټاکلو لپاره د عملی اقدام په نیت په راتلونکو انتخاباتي مبارزو کې به زه په دې خطرناکو او سرنوشت جوړونکو لوب کې میدان ته ووزم
خاغلی نور د خپل پلویانو نه بخنه وغوښته چې په تیرو انتخاباتو کې د خاغلی عبدالله عبدالله سره ولاړ و خاغلی نور په مزار شریف کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر د مرسیال محمد قاسم فهیم د دریم تلین په مراسمو کې دا خبرې کولې په دې حق لبش پر راپور په دې خبرونه کې لګ ورسته وري او دا هم نړیوال خبرونه پاکستانی مقامات وایي تیار دي چې د تیرو 19 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې یعنی د مارچ د میاشتې په 15 نیټې ملي سرشمیرنه پیل کړي او د دې احصایې په تیارولو کې به د 2000 نه ډېر اسکر د ملي سرشمیرنې د مامورینو سره کومک او همکاري وکړي د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د تیر یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د اویا ورځنۍ کمپاین با په دوه پړاوونو کې ترسره شي او شاوخوا 115 میلیون ډالر لګښت بولري د دې پریکړې سره د بلوچستان د ایالتي سیاستوالو په څیر ځینې مشران سخت په قهر دي وایي بلوچ قوم اندېښمن دی چې دا ډول احصایه به هغوی په خپل ټاټوب کې په اقلیت بدل کړي په جنوبی ایالت سند خصوصا په مرکز کراچۍ کې بیا سیاسي ګوندونو په دې سرشمیرنه کې د افغانانو شاملولو سره مخالفت کړی دی او وایي دا سرشمیرنه د تر هغه وزنډول شي چې ټول افغان مهاجرین بیرته خپل هیواد ته نوي ستانه شي خو حکومتي مقاماتو دا ډول اندېښنې رد کړې دي وایي دا د سیاسي غرس په اساس کیږي پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونې پر یو شمیر هندي پوسټو ډزې کړې دي د سیمې خلک وایي چې ډزې د خلکو د استوګنې کورونو ته نږدې شوې دي تر دې دمه د کومکاس د وژل کېدو رپورټ نه دی ورکړ شوی د هند صدر اعظم د دفتر یو جوکپوړي مامور ویلي دي چې هیواد یې په سرحد کې د هر ډول ګواښ د مخنیوي وړتیا لري پا په 2003 کال کې د اوربند له نافذ کېدو سره سم هندي او پاکستانی سرتیری وخت نا وخته پر یو بل ډزې کوي. تیر کال د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ په ونښتې کې د سرتیرو او عامو خلکو ته د سر درانه زیانونه هم واوښتل. اسرائیلي ځواکونو هغه فلسطینی په ډزو وژلی دی چې د بیت المقدس په ښار کې پر اسرائیلي سرتیرو د چړو وار کړی و. پولیسو د بریدګر پر کور د عملیاتو ویډیو خپره کړې ده. اسرائیلي پولیس وایي چې د کور د پلټلو پر مهال شواهد ترلاسه کړي دي او د بریدګر د کورنۍ څلور غړي یې د پښتنو لپاره توقیف کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویلي دی چې 2018 کال تر بل هر وخت د سوریایي زلمیانو لپاره بد کال و. د دغې ادارې په وینا دغه کال کې لږ تر لږه 652 ماشومان وژل شوي دي. په سوریه کې د نښتو په ترڅ کې پر ښوونځیو، روغتونونو، پارکونو او کورونو باندې بریدونه کم شوي نه دي. د یونیسف د شمیرو له مخې لږ تر لږه د 255 ماشومانو ښوونځیو ته ورڅیرمه وژل شوي دي او تر 1.1 میلیونو نور زده کوونکي له زده کړو محروم شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په انقره کې د هالند شازدافیر ډان فیډیو هیوسینګا احضار کړی دی او د خپلو دوه وزیرانو سره د هالند د ناوړه چلند په هکله یې جدي اعتراض ورته څرګند کړی دی. هالند په همدې روانې اونۍ کې د ترکیې دوه وزیران دې ته پرېنښودل چې په دې هیواد کې په مظاهرو کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ترکیې د صدراعظم مرستیال نومان کورتولموش ویلی دی چې هالند به په زور دې ته مجبوره کړي چې د وزیرانو سره د ناوړه چلند په خاطر د ترکیې نه بخښنه وغواړي. هالند د ترکیې د کورنۍ مسایلو او ټولنیزو چارو وزیره فاطمه بتول د هیواد نه وایستله او د بهرنیو چارو وزیر ته اجازه ورنه کړله چې الوتکه یې په هغه هیواد کې ښکته شي. ترکیې خبرداری ورکړی دی چې د هالند د دغو اعمالو په خلاف به جدي عکس العمل وښیي، خو دای نه دی ویلي چې دغه جدي عکس العمل به څه شی وي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د استازو مجلس د استخباراتو کمیټې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته په یوه ورځ وخت ورکړی دی چې د خپلې هغې ادعا په حق لدی شواهد وړاندې کړي چې ویلي دي مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما یې د جمهوري ریاست انتخابات پر وخت تلیفوني مکالمې ثبت کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ دغه ادعا تېره اونۍ په ټویټر کې کړې ده او د ښاغلي اوباما دا کار یې ناوړه یاد کړی دی. خو د استخباراتو د کمیټې غړو چې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان دواړه پکې دي، جمهور رئیس ټرمپ ته یې د شواهدو د وړاندې کولو لپاره رسمي لیک استولی. په خپله جمهور رئیس ټرمپ په ټویټر د دې ادعا د کولو نه وروسته نور څه نه دي ویلي، خو د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما یوه ویاند د ټرمپ دا ادعا غلطه او بې اساسه ګڼلې ده. بل پلو د سنا په مجلس کې مشهور جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین ویلي دي چې جمهور رئیس دوه انتخاب لري، یا به د خپل ادعا په حق له د امریکا ولست معلومات ورکوي او یا به خپل خبره بیرته اخلي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د بلخ والي عطا محمد نور په یو غونډه کې له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره سیاسي پریکون اعلان کړ او له هغو خلکو یې بخښنه وغوښته چې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په طرفداري په انتخاباتو کې ګډون ته رابللی وو. ګلرحیم نیازمانه پاکله رپورټ را لګلې.
په مزار شریف کې د مارشال محمد قاسم فهیم د تلین په منځغونډه کې د بلخ والی عطا محمد نور وویل چې د خپل دغه کار چې دوی یې د رایو صندوقونو ته رابللي او ډاکټر عبدالله عبدالله ته یې رای ورکړي بخښنه غواړي. هغه د انتخاباتو په ورځو کې د خپل ټیم د خلکو د وجل کېدو یادونه وکړه او د هغوی له کورنیو یې هم بخښنه وغوښته. عطا محمد نور ویل چې د دوی تصمیم دا نه و چې یو څوک ارګ ته ورسوي او زیاته یې کړه دوی چې له چا څخه په انتخاباتو کې ملاتړ کړی و د دوی د حقونو ساتنه او په سم شکل د دوی استازیتوب نشي کولی. عطا محمد نور د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل
از همه خانواده مزلت میخوایم و از همه متحدین سیاسی که ما نتونستیم درست
ل ټولو هغه کورنۍ او بخنه غواړي چې په انتخاباتو کې غړي وجل شي او ل ټولو سیاسي ملاتړ هم بخنه غواړي چې دوی حق نه دی ورکړي. د دوی هدف دا نه و چې یو څوک مانی ته ورسوي، د دوی تصمیم دا و چې باید د خلکو ارمانونه پوره شي. د بلخ والی ویل چې په تیرو دوه کالو کې ډاکټر عبدالله عبدالله ته ټینګار کړی چې د خپل ملاتړو په استازیتوب ځینو خلکو ته په دولت کې ځای ورکړي، خو هغه د دوی په میلیونی حمایت هم د دوی ملاتړ ونه شو کړی، نو ځکه یې ورسره خپل لاره بدله کړه. هغه اجرایي رئیس ته په اشاره سره وویل
ما نمیخوایم آنچه را که تو نمیتونی تحقق بدی با حمایت میلیونی ما پس با تو ودا میکنیم، بهتر است که ما خط سیاسی خود
مونږ نه غواړو هغه څه چې ته زمونږ په میلیونی ملاتړ نشي ترلاسه کولای ودرېږي. نو له تا سره خدای پامانی کوو، بهتره ده چې خپل سیاسي لار بدل کړو. هغه په تیرو څو ورځو کې نو مقرره یو ته چې نادر نادری په کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس په توګه پر دنده ګمارل شوی، اشاره وکړه او یاد یې کړه چې د دوی په اړوندو پوسټونو باندې بل څوک مقرر شوی. هغه وویل چې دوی د نادر نادری په مقرره نیوکه نه کوي، خو د خپل سرټیم یادونه کوي چې تل یې د دوی حقوق په دنده د پاتې کېدو په خاطر د نورو په پښو کې اچولي دي. هغه په تیرو کلونو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله په ملاتړ پښیماني څرګنده کړه او زیاته یې کړه کومه اشتباه چې یې کړې هغه به جبران کړي.
تا آخرین توان خود مبارزه میکنیم و ما میدان استاد میشیم تا حقوق شما را
تر آخری هدف مبارزه کوی و پا میدان بودیم تر سو ده خلق و حقوق اعاده شی او اشتباه چه اکده جبران بایی کدی. د بلخ والی عطا محمد نور د 2009 او د 2014 کلونو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ملاتړ و، خو نن یې د خپلو تیرو کلونو په سیاست پښیماني وښوده. نوموړی په خپل تنظیمي ملګري ډاکټر عبدالله عبدالله په داسې حال کې نیوکې کوي چې څه موده وړاندې ویلي وو چې له ولسمشر غني سره یې د جمعیت ګوند په ونډه مذاکرات پیل کړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
افغان چارواکي وایي چې د ملي وحدت حکومت له پایل نه تر اوسه د هغو کسانو شمیر کم شوی چې خپل افغاني تابعیت پرېږدي او نورو هیوادونو ته پناه وړي. د عدلی وزارت د چارواکو په وینا د 1901 او 1903 کلونو ترمنځ هر کال په افغانستان کې زرو کسانو د بل هیواد د تابعیت اخیستلو لپاره خپل افغاني تابعیت پریخي، خو د روان کال له پایل نه تر اوسه یوازې 800 کسانو د خپل افغاني تابعیت د پریښودلو غوښتنه کړې ده. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال لیمینیازی رالیږلی رپورټ ته.
د افغانستان د عدلی وزارت د وروستي رپورت لمخې په دې هیواد کې د ملي وحدت حکومت له پیل څخه د تابعیت پریښودونکو کسانو شمیره 900 کسانو ته رسیږي، چې دا شمیره 1903 کال کې 0 کسانو ته رسیدله. د دې وزارت وایند مان ریاضت د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د نورو کلونو په پرتله د افغاني تابعیت پریښودونکو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. هغه وویل
که پس از ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون
د ملی وحدت حکومت له جوړیدو څخه وروسته 800 کسانو له افغان حکومت څخه د تابعیت پریښودلو غوښتنه کړې، چې د نورو کلونو په پرتله په دیش میرو کې د 200 کسانو کمواله راغلی دی. د ځینې هیوادونو د قوانینو لمخې د بل هیواد تابعیت لرونکي کسان نشي کولای د دوی په هیواد کې تابعیت واخلي، خو وروسته له هغه چې خپل اصلي تابعیت څخه تیر شي.
ځینې هیوادونه د خپل قانون لمخې دوه تابعیت کسانو ته پنانه ورکوي او د اصلي هیواد د تابعیت پریښودلو وروسته ورته تابعیت ورکوي، چې له همدې عمله په بهر کې اکثره تابعیت اخیستونکي افغانان د خپل افغاني تابعیت پریښودلو ته اړ کیږي. د افغانستان هندوان او سکان چې په خواهش میر څه باندې 200 ته رسېده، خو د نامنۍ او په تېره بیا د کورنیو جګړو له امله له دغه هیواد څخه کډوالۍ ته اړ شول او اوس مهال شمیر یوازې 1400 تنو ته رسېږي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژوند کوي. په سنا مجلس کې د هندوانو او سکانو استازي انارکلی هنریار امریکا غږ ته وویل هغه افغاني هندوان او سکان چې بل هیواد په ځانګړې توګه هند ته پناه وړله له خپل افغاني تابعیت څخه نه وتیر شوي، خو په 2002 کال کې د هند حکومت په خپل قانون کې تعدیلات راوستل چې له مخې هغه کسان چې په هندوستان کې د تابعیت غوښتنه کوي باید خپل اصلي تابعیت پرېږدي. هغه وویل
افغانی هندوان او سکان چې په هندوستان کې دي او خاصتا د هند قانون ز فکر کوم چې دوی لې چې په 2002 کې تغییر تعدیل شو، په دې حق لا څوک چې مخکې داسې نه او څوک چې اوس د هندوستان تابعیت اخلي باید خپل هیواد تابعیت نه منصرف شي. دوی په دې حق لا پیشنهادونه یې درلود، ولسمشر سره شریک کړی و، لیکن دا د افغانستان د حکومت توان په دې کې نه ده، د دې په خاطر چې د بل هیواد قانون هماغه سې ایجابوي. د دوی غوښتنه دا وه چې خپل تابعیت له لاسه ورنه کړي د افغاني تابعیت، لیکن د هند تابعیت واخلي.
د عدلی وزارت د چارواکو پر وینا اوس په افغانستان کې د تابعیت پریښودلو او تابعیت اخیستلو قانون شتون لري، او سربیره پر دې چې افغانان بل هیواد ته د پناه غوښتنې په موخه خپل تابعیت څخه تیریږي، یو شمېر بهرني اتباع بیا د افغاني تابعیت اخیستلو ته مخه کوي. د وزارت د شمیرو له مخې له 1903 کال څخه نیولې تر 1903 کال پورې 102 بهرنیو اتباعو په افغانستان کې پناه اخیستې ده. په افغانستان کې د نامنیو بیکاری، د قانون د حاکمیت نشتون او داسې نورو ستونزو له امله زیات شمېر افغانان په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستلو ته اړ شوي دي چې اکثره یې په ګاونډیو هیوادونو کې دېره دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د امریکا د کانګرس د ځنه غړلو وروستي اقدام هرکلی وکړ. د یو شمیر راپورونو له مخې د امریکا د کانګرس ځنه غړو د سی و طرحه ترتیب کړي که تصویب شي، نو له مخې پاکستان په رسمي ډول د تروریستانو د ملاتړې هیواد په توګه پیژندل کیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي له افغانستان سره ستراتیژیک، امنیتي او دفاعي تړون لرونکي هیوادونه مکلف دي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوونکي هیوادونه تر فشار لاندې راولي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم لا معلومه نه ده چې د امریکا کانګرس په یوه خلو پاکستان د تروریستانو د ملاتړو هیوادونو په قطار کې شامل کړي کنه، خو په دې اړه د افغانستان ولسی جرګې د امریکا د کانګرس د ځینو غړیو له لومړني اقدامه هرکلی وکړ. تر ډیره د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې بحث په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې پر څرنګوالي راڅرخید، خو بیا هم د دغه جرګې ځینو غړیو د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ځینو غړیو د نظرونو په اړه خبرې او څرګندونې وکړې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل دا چې د امریکا کانګرس له افغانستان څخه ملاتړ کړی او پاکستان یې د تروریزم ملاتړ بللی، موږ یې هرکلی کوو.
از موضوعګری کانګرس امریکا در حمایت است.
د افغانستان د ملاتړ په اړه د امریکا د کانګرس موضوعګری او همدارنګه چې پاکستاني تورن کړی چې ګواکې د تروریزم ملاتړ دی، پولیسي جرګه د امریکا د کانګرس له دې موقف څخه ملاتړ کوي.
ښاغلی ابراهیمی د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغوښتل چې د خپلو صلاحیتونو په چوکاټ کې د ملل متحد له منشور سره سم اجرایات وکړي. د راپورونو له مخې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې یوه طرحه ترتیب کړې چې په اساس یې پاکستان په رسمي ډول د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په توګه پیژندل کیږي. د راپورونو له مخې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې یوه طرحه ترتیب کړې چې که تصویب سي په اساس به یې پاکستان په رسمي ډول د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه وپیژندل سي. تیت په امریکایي سناتور ویلي دي چې پاکستان د امریکا له بې باوره شریکانو څخه دی او له تروریستانو څخه د دوامدار ملاتړ په خاطر د امریکا په دښمن بدل سوی. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د افغانستان حکومت په رسمي ډول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د لاسوهنې، د تروریزم د ملاتړ او د افغانستان په خاوره باندې د تیري له امله شکایت پاڼه وسپارله. د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې له افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتي او دفاعي تړون لرونکي هیوادونه مکلف دي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوونکي هیوادونه تر فشار لاندې راولي. د دغه جرګې غړي غلام فاروق مجروح په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
زموږ ټول نړیوال همکاران له هغوی سره چې موږ تړونونه او موافقتنامې ورسره لرو، دوی د افغانستان پر وړاندې مکلفیت لري. افغانستان باید ورسره خبرې وکړي. د افغانستان دښمنان د هغوی ملاتړي هیوادونه دي تر فشار لاندې ونیسي تر څو چې موږ له دې حملو او ستونزو خلاص شو.
یو شمیر وکیلانو بیا ټینګار کاوه چې که امریکا او د افغانستان نور نړیوال متحدین له افغانستان سره د لاسلیک کړي موافقتنامو، امنیتي، دفاعي او ستراتیژیکو تړونونو مادو ته ژمن نه وي، نو افغانستان باید دغه تړونونه لغوه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
په جنوبي ولایتونو کې د پولیو له مثبتو پیښو نه وروسته د دې ناروغۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو د مخنیوي لپاره یې روغتیایي چارواکي د ټولنې همکاري اړینه بولي. د کندهار ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر احمد الله فیضي وایي چې د پولیو له پروګرام سره تر بل هر وخت اوس د خلکو همکاري اړینه ده. په هکله یې پام وکړئ رپورټ ته.
د افغانستان په جنوبی زون کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې د روان میلادي کال د پیل راهیسې په دې زون کې د پولیو د دوو مثبتو پیښو وروسته اړتیا ده چې د ټولنې ټولې خواوې د پولیو د پروګرام په پیاوړتیا کې مرستې زیاتې کړي. د پولیو په اړه اندېښنې تر هغه وروسته زیاتې شوې چې روان میلادي کال په کندهار او هلمند ولایتونو کې پولیو یا د کوچنیانو د ګزړن دوې مثبتې پیښې رامنځته شوې. د کندهار د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر احمد الله فیضي وایي چې دینی عالمان د ټولنې په هڅونه کې د پام وړ اغیز لري تر څو ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
زموږ په حوزه کې دوه ولایات دي چې یو هلمند دي او کندهار دي چې مثبت پیښ لري. علما د خلکو پاسولو کې ډېر رول لري. په آینده کې به ان شاء الله د دې پروګرام په حمایه او تکویه کې ډېر کوشش کوي.
د هلمند د بوست پولیو پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤل عبدالهادي وایي چې په دې ولایت کې روانه جګړه د پولیو په وړاندې ستر خنډ دی، خو له دې پروګرام سره کومې ډلې په ښکاره مخالفت نه دی کړی.
نور خو پولیو پروګرام خو دی چې هغه خپل پر مخ باندې روان دی، نه مخالفین څه ورته وایي او نه حکومت. دا بهتری پروګرام دی چې د خاص ماشوم لپاره دی، خو مطلقاً هغه ځای ساحې چې جنګونه دي، خط د جنگ مابینځ دی چې هلته زموږ ذکره نشي تلای، نو په هغه ساحو کې زموږ څخه ځینې ځایونه پاتې شوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د پولیو د پروګرام یو مسول سید کمال شاه وایي ټاکل شوی وایي چې په 2014 میلادي کال کې باید په افغانستان کې د پولیو ناروغي ویروس له منځه تللی وای، خو دې هدف ته ونه رسیدو. د زیاتی که پروان کال کې لدی پروګرام سره د ټولنې همکاري زیاته سي، نو د پولیو ویروس د له منځه وړلو هدف ته رسیږي، خو نامني د دې پروګرام په وړاندې ستر خنډ دی.
زموږ هدف په هر کمپاین کې دا وي چې د هیواد په کچه یا دغه حوزې په کچه زموږ کوشش باید 95% ووسی، خو زموږ څخه بیا هم ډیر ماشومان د واکسین څخه پاتې کیږي. تر هغه پورې واکسین ونه رسیږي هغه بیلابیل لاملونه لري چې د طبعا روان جنګونه او عملیاتو د مینونو خطر دا بل عمده لامل دی چې په ډیرو ځایونو کې دا ستونزې شته، او په همدې اساس باندې هلته زموږ کارمندان نشي کولای په آزاد ډول باندې خپل کار ته ادامه ورکړي.
روغتیایي چارواکي په پام کې لري چې پروان میلادي کال کې له پاکستان څخه هیواد ته د رسنیدونکو افغان کډوالو ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې نه سي. دغه راز دوی وایي چې د ګذر ناروغي د محو کېدو پورې واکسین یوه دوامداره پروسه ده، او اړتیا ده چې کورنۍ د هر کمپاین پر مهال خپلو کوچنیانو ته د پولیو واکسین تطبیقي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د داعش ډلې په خلاف د نړیوال ائتلاف یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې دا ډله په عراق کې د دغه هیواد پر 60% خاورې خپل حاکمیت له لاسه ورکړی دی. امریکایي استازي موصل کې د روانو جګړو ته په اشاره ویلي چې داعش جنګیالي په دغه ښار کې محاصره شوي دي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د نړیوال ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس استازي بریټ میکګرګ پرون په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې داعش د محاصرې په حال کې دی.
عراقي ځواکونو اوس له موصل نه د وتلو هره لاره پرې کړې ده. داعش اوس د محاصرې په حال کې دی، نو ژر ده چې دغه ډله به په بشپړه توګه ماتې وخوري، خو باید ووایم چې سخته جګړه لا پر مخ کې پرته ده او په سمه توګه معلومه نه ده چې څومره موده به ونیسي.
هغه وویل چې د عراق پوځونو د شنبې په شپه هغه وروستی سړک نیولی دی چې د موصل له ښار نه بهر ته وځي. د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو استازي موبایل چې اوس د اسلامي دولت د ډلې ماتې په سترګو لیدل
کیږي.
موږ د داعش پر خلاف د عراقي سرتیرو او خلکو پر هغو سختو قربانیو باندې ویاړو چې په تیرو دوه کلونو کې ورکړي دي. اوس چې داعش ماتې څرګنده ده، موږ دې ته اړتیا لرو چې موږ خپلو ستراتیژیکو روابطو ته دوام ورکړو.
له دې نه مخکې ښاغلی مکګرګ د عراق د دفاع وزیر عرفان الهیلی سره یوه غونډه درلوده. په دغه غونډه کې دواړو لوریو د مسل د ښار په لویدیځه برخه کې د روانو عملیاتو په اړه خبرې وکړې.
زمون راتلونکی ډېره قوي ده چې اساس یې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر موجوده ستراتیژیک تړون باندې ولاړ دی، او ولسمشر ویاړ لري چې په راتلونکي اونۍ کې به په واشنګټن کې صدر اعظم علي عبادی ته هرکلی ووایي.
د عراق پوځونه وروسته له هغه د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه بوخت دي چې د جنورۍ په میاشت کې یې د مسل ښار ختیځه برخه تصفیه کړه.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږه د واشنگټن اوري. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ کې جاپان، سویلي کوریا او چین ته د خپل سفر په درشل کې هڅه کوي چې د شمالي کوریا د پاراونکو اقداماتو پر وړاندې نوې لارې چارې ولټي. ریکس ټیلرسن په داسې حال کې له دغو هیوادونو نه لیدنه کوي چې سیمه له سیاسي کړکیچ سره مخامخ ده. پاموکی رپورټ ده.
د جنوبي کوریا جمهور رئیس په فساد محکومه شوه او واکونه او صلاحیتونه یې واخیستل شول. د چین سره هم د توغندیو د دفاعي سیستم په سر ستونزې پیدا شوې دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په لومړي سفر کې به د پیونګیانګ د اتمي او بالستیک توغندیو ګواښ داغه کاری اجندا په سر کې وی، ځکه چې شمالي کوریا د جاپان د شمال غربي ساحل په سمندر کې څلور بالستیک توغندي وشتلې دي.
د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام پر اخیدل او د ازموینو دوام ډیر اندېښنې وړ دی او داسې یو مرحلې ته رسیدلی دی چې موږ باید بل بدیل ورته ولټوو. دا هغه څه دي چې په دې سفر کې به په سیمه کې د خپلو متحدینو او شریکانو سره ورباندې خبرې وشي او هڅه به وکړو چې د شمالي کوریا سره د تماس نوې لارې پیدا کړو.
په واشنگتن د شمالي کوریا د رژیم سره د مستقیمو خبرو لپاره تیار نه ښکاري.
Given North Korea's
که د شمالي کوریا وروستۍ کړنو ته وګورو، موږ په هغه مرحله کې نه یو چې د هغوی سره نیغ په نیغه خبرې وکړو. موږ د شمالي کوریا چلند په هیڅ ډول نه ستایو.
متحده ایالات وایي چې په جنوبي کوریا کې د توغندیو دفاعي سیستم د نصب پلان به عملي کړي. د امریکا دا کار د چین شدیده غوسه راپارولې او کلک انتقادونه یې کړي دي.
زه فکر کوم چې چین باید په شمالي کوریا باندې په غوسه واوسي چې د توغندیو د دفاعي سیستم اړتیا یې رامنځته کړي. راځئ چې اصلي ستونزو ته او د ستونزو جړ ته وګورو، نه د ستونزو ظاهر ته. شمالي کوریا ستونزه ده.
په چین کې به د امریکا جګپوړی ډیپلومات د دواړو هیوادونو ترمنځ د راغنده دوه اړخیزو اړیکو د رامنځته کېدو لپاره د چین د جمهور رئیس سره د جمهور رئیس ترامپ تلیفوني خبرې تعقیب کړي او په ورته وخت کې به په دې فشار واچوي چې چین په سوداګریزو چارو کې عدالت مراعات کړي.
اوس هم د مهم خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي چې د کابل ښار د تایمنی په سیمه کې په انتحاري حمله کې یو تن وژل شوی او اته نور ژوبل دي. د امنیت قمندانۍ ویان وویل چې د پیښې سیمې ته امنیتي چارواکي رسېدلي دي او په دې اړه به نور جزئیات وروسته ورکړي. بل پلو د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي امریکا غږ ته وویل چې چاودنه د روشن مخابراتي شرکت د عملی په موټر شوې ده. د بلخ والی عطا محمد نور ویلی دی چې د جمعیت ګوند او د جمهور رئیس اشرف غنی ترمنځ د مذاکراتو پایلې تروي ونې پورې اعلانېږي. نور چې نن یې په بلخ کې یوې غونډې ته وینا کوله، ویل چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د خپل سیاسي قدرت د خوندیتوب دپاره د معاملو په لټه کې دی. هغه ډاډ ورکړ چې د خپلو پلویانو له حقونو به دفاع کوي او په راتلونکو انتخاباتو کې به دی په خپله میدان ته راووځي. پاکستاني مقامات وایي تیار دي چې د تیرو 19 کلونو وروسته د اول ځل لپاره د چهارشنبه یعنی د مارچ میاشتې په 15 مینیټې ملي سرشمیرنه پیل کړي او د ایسایه په تیارولو کې بعد د 200 زره نه ډیر اسکر د ملکی سرشمیرنې د مامورینو سره کومک او همکاري وکړي. د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د تیر یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د اویا ورځنۍ کمپاین به په دوه پړاوونو کې ترسره شي. پاکستانی ځواکونو په کشمیر کې لوربند څخه په سرغړونې پر یو شمیر هندي پوسټو ډزې کړې دي. د سیمې خلک وایي چې ډزې د خلکو د استوګنې کورونو ته نږدې شوې دي. اسرائیلي ځواکونو هغه فلسطینی په ډزو وژلی چې د بیت المقدس په ښار کې پر اسرائیلي سرتیرو د چړو وارونه کړي ول. پولیسو د بریدګر په کور د عملیاتو ویډیو هم خپره کړې ده. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو بچي صندوق یا یونیسف ویل دي چې 2018 کال تر بل هر وخت د سوریایي زلمیانو لپاره بد کال و. د دغې ادارې په وینا دغه کال کې لږ تر لږه 652 ماشومان وژل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په انقره کې د هالنډ شازدفیر ډان فیډیو هیوسینګا احضار کړی او د خپلو دوه وزیرانو سره د هالنډ د ناوړه چلند په هکله یې جدي اعتراض ورته څرګند کړی. هالنډ په همدې روانې اونۍ کې د ترکیې دوه وزیران دې ته پرېنښودل چې په دې هیواد کې په مظاهرو کې برخه واخلي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د استازو مجلس د استخباراتو کمیټې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته یوه ورځ وخت ورکړی چې د خپلې هغې ادعا په هکله د شواهد وړاندې کړي چې ویلي دي مخکنی جمهور رئیس براک اوباما یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر وخت تلیفوني مکالمې ثبت کړي دي. جمهور رئیس ټرمپ دغه ادعا تېره اونۍ په ټویټر کې کړې ده او د ښاغلي اوباما دا کار یې ناوړه یاد کړی دی. خو د استخباراتو د کمیټې غړو چې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان دواړه پکې دي، جمهور رئیس ټرمپ ته یې د شواهدو د وړاندې کولو لپاره رسمي لیک استولی. په خپل جمهور رئیس ټرمپ په ټویټر د دې ادعا د کولو نه وروسته نور څه نه دي ویلي، خو د مخکنی جمهور رئیس براک اوباما ویان د ټرمپ دا ادعا غلطه او بې اساسه وګڼله.
قدر من اوریدونکو، نیم ساعت خبری پخته خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا، الله ماشی.